دولس بجې شوې زموږ خاط له آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر یوې بجې په یو ساعت کې د درسي ساعت او د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو پروګرامونه خبریږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د افغانانو یو 28 کسیز ډله چې په جرمني کې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې منل شوي پرون له پاکستانه جرمني ته ورسېده په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې مخکې په پاکستان کې تیرې کړې او د ویزې انتظار یې ایست چې بالاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتنلیک ته مثبت ځواب ورکړ او دې هیواد ته د تلو اجازه یې ورکړه د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا په دې کسانو کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا د کسانو د خپلو کورنیو غړي چې شپړستنې د کم عمر لرونکو دي هم له ځان سره جرمني ته بيولې دي د افغانان په یو مسافرونکو الوتکه کې لمړی استانبول او له هغه ځای د جرمني هانوفر ښار ته رسیدلې دي لدې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 43 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته ولاړل اوس مهال له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي خو 2500 نور چې جرمني ته د تلو انتظار یې ایست له پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي طالبانو په کابل کې د مخدرو توکو د خرڅلاو په تور 19 کسان په دورو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا کسان د زیکاپ او تابلیټکا الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په دورو وهل شوي دي د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 پورې د دورو د درو په وهلو او لشپګو میاشتو تر دریو کلونو پورې په بند محکوم شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په 13 اگست میاشت کې ویل چې طالبانو سکل د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي او د دې جزاګانو د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې ده د امریکا مرسیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې پر وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر نوی سخت دریس ټینګار کړی او تورې پورې کړی چې مسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینو د تویدو د بندېدو لپاره کافي هڅې نه کوي وینس پرون وویل چې ټرمپ داسې نه احساسوي چې مسکو به د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي په عین حال کې خاغلی روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره لیدلې دي او د ټرمپ د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا یې ټینګار وکړ لاوروف په ځواب کې ویل چې د اوکراین د جګړې د سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیزه لیوالتیا شته خو هغه د مسکو پر دې غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې وایي د اوکراین د جګړې اصلي عوامل باید له منځه یوړل شي د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تایید کړی ده چې راتلونکې میاشت به په دوبای کې د ښځینه لوبغاړو د څلورو ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شي په دې ډله کې به په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله هم شامله وي د فیفا په نوښت په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر د 23 او 29 ترمنځ په پام کې دي پر افغانستان سربیره د متحده عربي اماراتو چاد او لیبیا لوبډلې هم برخه ولري او هر لوبډله به درې لوبې وکړي د یادونې وړ ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دې اعلان پر مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو لوبډلې ته د دې زمینه برابره کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي فیفا دا اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولې دي او ټاکل شوی چې په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي تیر شپه هند یو څلوېښت منډو په توپیر د بنگلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه هند د دې لوبو فاینل ته لاره وموندله د آسیایي جام پایلوبه د راتلونکې یک شنبه په ورځ په پام کې ده
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
موضوع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیل الرام گران زکون کو چټول بجوړو او صحت مند بوسی. زاد یانا صالحی یو زل بیا تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي نه هم لوست کیمیا مضمون ته شرغلس وایم او هیل الرام چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې می ماتیا وکړي. گرانوز د کون کوزموج او تاسو نننی ورځ درسی موضوع د تیتریشن یا عیارونه. تاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفې څخه پیلیږي ته یو سلو لسمې صفې پورې به دوام لري. گرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ او تاسو د تیر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلی وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریوالي وه، او الکلی چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوې. یا هم داسې موږ او تاسو ویلي وه چې الکلی خپله انګلیسی کلمه د دې بیس څخه اخته شوی چې بیس خپله د کمون کې او د لژون کې معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلی اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کیږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کیږي، که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کړي اوبه یا په 24 درجه د سانتي ګریډ کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کیږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یو آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، د ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډنمارکي کیمیا پوه د رنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کیږي. په یو لیټر محلول کې کچیر د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو وایو پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي. چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې د هغه د صفر څخه بیا تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خنسا محلول بلل کیږي، ځکه چې پی ایچ مساوي په اووه سره ده. او موږ او تاسو ویل چې پی ایچ متر خپله د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په څو سره؟ په اووه سره، نو موړې محلول به څه شوي؟ خنسا وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي ته اووه څخه، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی، یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت شي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت صفر ته نږدې کیږي، هغومره په هغومره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د اووه څخه وي، نو محلول الکلی خاصیت د ځانه څخه شي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کیږي، نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده. په دې باندې ژغېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شته ویل کیږي. البته ګران زده کوونکو، تیتریشن یعنی عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیر مورا تاسو وګورو د دوو مرکباتو ترمنځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی ترمنځ نسبت پیدا کول، دې ته موږ او تاسو شوای تترشن یا عیارونه وای. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تترشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلي ځانګړتیاو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولای سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هیڅ روښانه نه وي کولای سو چې څه شکړو وموندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس، دې ته موږ او تاسو تترشن وایو. که کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تریشن څخه او یا هم د عیارون څخه چوکو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو ویله مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولای سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارول څخه چې وکړو د عیارول د عملیه څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، د تیتریشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه چش کولای سو سره کولای سو. یو خو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په اساس سره کولای سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بیرته موږ او تاسو کولای سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولای سو استفاده وکړو. البته په تیزاب او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي. او د دې ښودونکو په واسطه سره کولای سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو د په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایي چې دلته په تیترانی ټاکلي حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت، البته د تیتریشن د عملیه په واسطه د تیزابونه او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلی لرو، یعنی اسید بی ان بیز یا الکلی، تیزاب او الکلی کله چې دوی خپل په منځونو کې زیات وخت تعامل ترسره کوي، موږ او تاسو ته مالګه او چشکل سره کوي، البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کې موږ او تاسو سی او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره. سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت، او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې؟ تیزاب باندې. او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلی یا د بیس غلظت د الکلی حجم تقسیم پر څه باندې؟ پر الکلی باندې. د دې فرمول په واسطه سره ګران زده کوونکو، موږ او تاسو کولای سو چې د تیتریشن ګران زده کوونکو په دې مثال کې واضح شوی ده آینن د غره کم وای کچیرې موږ ته مثال را کړی ده، وای کچیرې د تیتریشن په عملیه کې 40 ملی لیتر سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کولو لپاره موږ او تاسو 0.3 مولر د محلول 10 ملی لیتر په اندازه لګښت موندلی وي، تاسو د ایس ایل محلول غلظت څه کوي؟ لاسته راوړي. واضح خبره ده ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکساید د سیل تیزاب سره داس تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکوي. زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي. چې هر یو قیمتونه ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي. په همدې اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی، د تیزاب او د محلول غلظت راکې فرمول لرو. په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ اوس چې وځو کو خپل ټاکلي قیمت وځو کو، کوم چې ضربي چې ضربو او کوم چې تقسیمي یا اختصاري چې اختصارو او ساده کوې. بل اخره په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت مراد اصل سره 0.2 مولر. چې موږ او تاسو کولای شو مخکې مو ویل چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې شکرو معلوم کړو د تیتریشن د شودونکو پاسته. البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکې کچیر موږ او تاسو وګورو عضوي مرکبات چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او پاینې وخت کې پته د همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي. نو په تیزاب او کلوي ګانو کې یا په الکلي ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي تغیر پیدا کړي چې زیات وخت دغه شودونکي تر څیړنې لاندې نیول کیږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکي په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کیږي. چې لومړۍ ډله یې ګرانه زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکي کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اووه سره، یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اووه سره یا هم په دې حالت کې کېدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي، تغیر ومومي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د بیلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کې د تیزاب یو څو څاڅکي ور باندې وڅڅول شي، لتمس کاغذ خپل رنګ ته څه ورکوي؟ بدلون ورکوي، تغیر ورکوي. یعنی دا هغه شودونکي دي چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنی چې څه وکړي تغیر او بدلون عمومي، یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغیر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژړ رنګ واخلي یا هم کېدای شي چې شین رنګ واخلي، کېدای شي چې سور رنګ واخلي. نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژړ رنګ او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اووه سره وي کېدای شي څنګه رنګ واخلي؟ شین رنګ واخلي. نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کې موږ او تاسو څه کولای شو استفاده کولای شو چې دا لومړی ډله د تیتریشن وا. د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکي دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته وسخه، یعنی مقدار د پی ایچ کېدای شي د وسخه کم وي. نو په دې اساس دوی کولای شي دلته چې رنګ بدلون وکړي، تغیر وکړي. که ښه مثال یې یا بېلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی. میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خنثی کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دوهمې ډلې څخه چې وکړو استفاده او کار واخلو. خو درېمې ډلې ته رالو ګران زده کوونکو، دا هغه شودونکي دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر ووی، نو دلته هم بدلون رامنځته کیږي. شب مثال فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خنثی کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې شي ارزونه لرو چې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولري او دوی ته به ځوابونه ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. علامه منصه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اله لرام چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به استي. کرونو د کوونکو زه ستاسو شون کې اوزل بیا تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شراغلاست وای او هیله لرم چې د لوست د ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکایل حلایدونه چې د یو سل لسمې څپې څخه پیل تر یو سل اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. اولو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اتومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اتومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي، د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات په لاس راکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي، نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اتومونو د تعویض تعویض له امله لاسته راځي عبارت د الکایل حلایدونو څخه دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او څو دانې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل حلایدونه دي، لکه برومو میتین. په همدې ترتیب سره دای کلورو فلورو میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل حلایدونو څخه دی. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل حلایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل حلایدونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکایل حلایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو. بیا که چیرې ځیر سو، موږ او تاسو د الکایل حلایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سکندري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هلوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کښې شکوه ور زیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته د ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دویمي حلایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل حلایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سکندري الکایل حلایډ او ټرایټري الکایل حلایډ. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنی په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډي ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زه ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل حلایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل حلایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هلوجیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنی د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې ویادول سي. او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل حلایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یوه لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل حلایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه شي کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا شوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل حلایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو، لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای سي له هایدروجن، یعنی د هایدروجن د حلایډونو سره څه شي وکړي، تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د حلایډونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي، الکایل حلایډ په لاس راکوي. چې دا خپله د الکایل حلایډ یو عمومي فورمول هم ده، الکایل حلایډ په لاس راکوي، یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل حلایډونه څه شي کړو، لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کښې به اوس موږ او تاسو د الکایل حلایډونو هغه فزیکي خواص ووایو. فزیکي خواص یې دا چې هغه الکایل حلایډونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیاته اوسي یا هم لویه اوسي، د هغوی مالیکولي کتلې پر اساس د هغوی الکایل حلایډونو پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایښېدو درجه هم ورسره څه شي کېږي، زیاتېږي. او د الکایل حلایډونو د ایښېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیډین په لورې یا آیډین ته په ترتیب سره داسې څه کیږي لوړیږي یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشیدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیات سي یعنی کچیر موږ تاسو یو مثال ورکو لکه میتایل کلورایډ میتایل کلورایډ چې د ایشیدو ټکه منفی 40 درجه د سانتیګراد خو میتایل برومایډ چې د 15 درجه د سانتیګراد او میتایل آیودین چې د هغه درو 40 درجه د سانتیګراد نو په دې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین پلور پورته دلته د دوی د ایشیدو درجه چې شي لوړیږي یا زیاتیږي بل الکایل هلایدونه چې د هغوی قطبي مرکبات دي د همدې پر اساس چې د دوی قطبي دي په اوبو کې نه حلیږي ځکه هایدروجنی اړیکه نشي جوړولای او دغه مرکبات چې خپل په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکونونو او پیترونو کې بیا کېدای شي چې شو سي حل سي او د هایدروکاربونونو زیات حلجنی مشتقات خپل بیرنګ دي او یا هم په ژیړ رنگ او ځنګړي بوی په دلودل سره چشکیږي ماینس راځي یا هم شتون لري خو کثافات چې د خپل د دالکال هلایدونو کثافات لوړ ده ځکه موږ تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقات پر اساس وایي چې د دوی کثافات لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافات شته زیات ده دا وګرځو کوونکو د الکایل هلایدونو فزیکی خواص سره زو د الکایل هلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولای شي د کوم مواد سره او د تعامل کوم ډول چش کولای شي ترسره کولای شي لومړی دا چې خپل الکایل هلایدونه چې دي هغه وي د هلوجنی اټومونو د هایدروکاربونونو په مشتقات کې د هغه لډل څخه کیدای شي چې په الکایل هلوجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګټیویټی چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه چې شکړي قطبی کړي نو په همدې خاطر کچیر د دوی اړیکه قطبی کې د هستې خوشوون کې تعاملات او په هلایدونو کې د هلوجنی مشتقات او د غل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کېدای شي د الکترونی ورته کثافت چې شي لرسي او دلته یو اړیکه جوړ کړي چې دغه اړیکه دا ډول کېدای شي چې له مالیکول څخه چې شي هغه هلوجن بې ځای کړي کله چې هلوجن ورڅخه بې ځای شي په پایل کې د هلوجن اټوم خپل په نیوکلیوفیلیک بقیا یا پاتې شونه باندې چشکیږي تعویض کیږي او بالاخره دغه کله چې تعویض بدل ته یو ډول تعاملات چې هغه تعویضي تعاملات دي تعویضي تعاملات په نوم سره کېدای شي تعویضي تعاملات چې شکري سره کړي اول په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګوري په دې ځای کې یو مرکب لرو چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د دوی ترمن هغه تعویضي تعاملات تر سره سوي دي چې په لومړي پړاو کې موږ تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپل د تعامل خپل یو تعویضي تعامل یا نیوکلیوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي یعنی اوبه آزاد جوړه الکترونونه لري نو په همدې خاطر ته نیوکلیوفیلیک چی شو وایو تعامل یا تعویضي تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو یو بل خواص د ګرانو ځکونکو د کیمیاوي خواص څخه چې الکایل هلایدونه کېدای شي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې ما تعامل کې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي خو دوهم بیا موږ او تاسو کولای شي چې الکایل هلایډ چې کړي تاسو راکې لکسنه چې تاسو وینئ او تاسو وینئ چې الکایل هلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکایل هلایډ په لاس راکوي او په همدې ترتیب چې موږ تاسو وګورو دی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولای شي د عضوي مالګو سره کچېری دی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه چې شکوي لاس راکوي لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته په دې ماده لکه فارس کې د الکایل هلایډ د عضوي مالګو سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې د هغوی استرونه موږ تاسو چې شکوي په لاس راکوي د عضوي مالګو سره یو ځای استر هم شکوي په لاس راکول کېږي او بل هم د الکایل هلایډونو هغه هایدروجنیشن او هم دې ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دوی چش کولای سي تر سره کولای سي چې په ارجایی تعامل کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره هلایډ تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی څه خاص په لاس راځي هغه هم مثال ده پتو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي. یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپله فرمول یې عمومي فرمول CH3Cl ده. دا میتایل کلوراید چې د خپله د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید مخشی پیشی دو رازی او پا سلور سو درجه ده سانتیگریت سو دو خکی بیا ده میتان ده کلورینیشن تعمل پا واسطه پلاس رازی. هم دارنگه داغه مرکب چی ده یعنی میتایل کلورایت چی ده میتایل الکول او هایدروجن کلورایت لتعمل سخه چشکیجی پلور پشار که لاس ده رازی. او خپل میتایل کلورایت چی ده پا یو سلوون که دستگاهو که ده سلوون که ده عمل ماده پا توگه کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي. یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادیږي چې عمومي فرمول CH3Cl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یوه بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې پیشېدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي. کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاسته راکوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم له همدې ځای څخه اخیستل شوی ده چې خپل کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کاند، وازګې او ربر یو ښه حل کوونکی ده. نو دا مرکب یو غښتلی انتیسیتیک خاصیت لري او په 1438 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپل د عمومي بیهوشي په توګه د انستیزی په توګه ورڅخه شوسو استفاده وسو. خو په اوسنی برخه کې په دې برخه کې موږ او تاسو نورې ناروغي پیدا کړې دي چې خپل د دې خالص کار استفاده کیږي، خپل کلوروفارم په آزاد هوا کې اوسېدل کیږي او په همدې ترتیب سره په صنعت کې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپو کلورایت او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي چې لاسته راوړل شي. او یو بل مرکب د ګرانز د کونکو چې هغه هم د کاربون تیترا کلورایت په نوم سره یادیږي چې کاربون تیترا کلورایت هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپل یو بیرنګه مایع ده د ایشېدو درجه یې 1.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپل د عضوي مرکباتو لکه کاند، وازګې، ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی. او معادله تاسو په همدې ترتیب سره وینئ چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی چې شوکو لاسته راوړو. الو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کښې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دي، هایدروجني، سلفري، اکسیجني، هلوجني. دوهم سوال کلوروفارم محصول یوه زهري ماده فوسیجن د ریډکشن، اکسیدیشن، جمعي تعامل، تجریدي تعامل. دریم د الکایل هلایدونو تعامل د امونیا سره هایدروجني هلایدونه جوړوي. هایدروجني مشتقات بي الهایدونه جیم لومړني امینونه دال هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اورېدو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې ځنګړې مرکه کې له افغان لیکوال همایون خان سره خبرې کوو. همایون خان په متحدو ایالتونو کې اوسیږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی د ډیث ویدن. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوې او د رواني فشارونو پر عواملو یې رڼا اچول شوې په تیره په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همایون خان نوم دی، خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژني تاسو اورېدونکو ته. همایون خان، مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، تاسو او درنو ویدیم کو ته سلامونه ټول نو مخکې خوډیر زیات خوښیم او خوشاله يم چې ماته مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زمانم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدلی یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې دي. بیا 2012 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو 2012 سم مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم، هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټري کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټري په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن په انتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم، د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شي، مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې. نو ډېر برخه لیکنه په انګلیسي ژبه دي، خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنه وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنې مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنې خو یو څېړنیزې مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې هلته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولای شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلوماټ میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل، څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سایټ چې دی یا پلیټ فارم چې دی هلته لوستونکي کولای شي چې هلته ولولي.
ستاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پې کړی، دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو جورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو جورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي، خو یو څو مقالې چې ما لیکلې دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانیکا په نوم، نو هغه ځینه مې پیل کړی دی. په تاند کې هم چاپ شوی ده یو څه مقالې، بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر جورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي جورنالونه زما په نظر به ډېر کم وي. خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم که هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې. خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید په کار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پې وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within، دا څنګه ژباړی په پښتو؟ څه معنی؟
بالکل د ډیت وذن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی دا چې راځي لکه پټ رنج ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کوي هغه شان پښتو ته نه راولي مثلا کومه دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ خدا داخل کې مرګ معنی نه لري دا معنی د پټ رنج دی یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي نو رنج داسې چې هغه تر ډیره وخت پوري زوري هغه انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخکاری د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخکاری خو هغه انسان رنځيږي پټ نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونې دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلاملونه دي نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخه ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدل شي
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یاد دي لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې ده همداسې ده
بالکل تکل صاحب همداسې ده یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده هر ورځ یو یو ځوان ځان وژنه کوي یا په امریکا کې دلته ډیر افغان ځوانانو چې هغه په ډیر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه یعنی دلته باید د دې په دغه موضوع باندې ډیر کار وشي او زما په نظر کار پر روان هم دی نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا په دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کیږي چې دومره پټ ورنځيږي او بیا هغه رنج دې هته ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي یا مثلا هغه د ژوند نه دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي ترغه مغه
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي
بالکل و انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی مثلا زه به تاسو یو مثال درکم اوس خو هغه کار لګ لګ ختمي خو مخکې دا سی و تقریبا لس پنځه لس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې ډیر فشار را وارد کیدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا تب حتمن اول نمره کېږي پس ان کې تب چې دی د پلان کې زینه وته هغه ول نمره شوه ته بم کې هغه انجینری په هنجي ته تل ته بم انجینری په هنجي ته یو خو هغه توپیر وکیدلو بل دا چې په یو ځوان د په بایولوژي مضمون کې تکړه یا په پښتو مضمون کې یا په تاریخ کې هغه به وختل چې په هغه مضمون کې وخت کې تلاړ شي مخ کې زده کړی او خو کورنۍ فشار به هغه مجبور کړ چې هغه په ریاضي کې مخ تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه
شي او اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي موږ لیدلی دي اکثره کورنۍ کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوانتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او مایند ډیر غواړي چې بچیان یې همدغه ځنګړی ډول امدغه درې خوونځي وته او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټر کیږي یا به معلمه کیږي کنه د دې ټولنیغه فشارونه دي چې شته او د کورنۍ
او بالکل او نو دا سی فشارونو لامل هغه ځوان دا شي چې هغه پټ رنځيږي ځکه یو طرف ته هغه خپلې هلي دی بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي نو زما په نظر بیا ډیر وخت دا سې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي نه دا خپل هلي پورا کیږي نه د کورنۍ توفات پورا کیږي نو بل اخر هغه نتیجه دا شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ نو نخبل بل دیم خبره په انجونو کې دا سیدا چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې یا خو به دی مثلا معلومه کیږي یا به ډاکټر کیږي کاغذ سینې شي خو ډیر وخت دا سیم شوی دی چې حتی دی مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پخودل کیږي مثلا یو جینۍ دا غواړي چې مخ کې لاړ شي زده کړی وکړي خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو لامل هغه نه پریښودل کیږي
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي دا یو ستونزه ده
بالکل او دا وګوري دا ډیره غټه ستونزه ده مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کیدل اوس دغه شان ستونزه ده نو دغه د ټولنیز بل دا دغه لامل چې دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک بچوي کزه خپل لور یا خور پر یک دم چې دولسم سم لوړې زده کړې وکړي یا په هنتون ته لاړ شي نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا غږ د ټولنې د خلکو د خوشاله ول لپاره دی په خپل ماشوم په خپل جنې پیغلا یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واره دی په دې خاطر چې هغه د ټولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي
یعنی موږ سیالي ورته وایو کنه د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي
بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وخه مجبورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونه ته یعنی ډیر زیات دغه
ایماندارم
او اجمنم او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بل غړی که هر څومره په ترنځي کې ما ته هغه مهم نه دی نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي
همین خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نوی افغانی ټولنه به هم نوی په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلې دي چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبی کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنۍ له خوا په ماشومان باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضي الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړې لپاره مطلب دا دی چې په ماشومان ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتمان به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مزامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی په دې کې څه وایست
بالکل استاذ خبره بيخي سمه ده زه خپل چې کله هم کې مزده کړی کول تقریبا 15 کال زه هم کې نو ما چې کله هم کې دا هر څه لیدل یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي دا خو په هم کې هم شته او په هم کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هم په ځکه کله چې دا کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې او زه په کومه لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل نو په دوه کال کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان وته لسکلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړې کوي اول سیمستر نو بیا هغه ځانوجنه وکړه او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړه او لامل هم دا و چې کورنۍ فشار و پی یعنی حتی هغه خط ما وکړو حکم خط چې لیکلو نو بیا هغه زمون د ملګرو واغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړه نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو او بل کې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا دغه پټ رنځ رنځيږي د خو څوګي زیاتره ځوانان داسي چې هغه ویلې نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسي زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا زه د نورو په نسبت هغه مر ذهني ورتیا به مې دومره خني چې زکه زدا سیم خو کسړیو ته ډیر فکر وکي دا موضوع یعنی یونیورسل د دا په ټوله نړۍ کې دا نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د دولسم صنف یو ځوان سره خبرې کوي نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولای شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره اوریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي دولسم صنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هم هلته لاړ شم او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حتی اقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم. نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم. هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډېر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډېر زیات خواږه ملګري وو خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډېر په زما په رقیبانو باندې بدل شو زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم هغو نه په هر څه کې مخکې شم بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتي
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی دا ځانګړی دی ځانګړې وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان کومه وړتیا لري هغه ځانګړي په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي ورته ووایي چې پرېږدئ خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدئ دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځان وژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او د اساس د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو دا په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعضې قرآني آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون په راوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغسې مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیره مرسته کړې او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار یې راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآنی آیاتونه ما لیدلی چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآنی آیاتونه به ما لوستل ماته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې مونږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس ډیر غټ مشکل هم راځي، نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې مونږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه که په کور کې مونږ یو زمونږ کورنۍ غټي، خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره، انټرکشن او مثلا بحثونه، نو دغه ډېر غټ رول لوبوي. یوازېوالی نه، او زما په نظر یوازېتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیابي، خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې ښه نه و، نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي، یعنی ذهني ارامتیا احساس، ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی، او حتی که کم هم نه دی که شته هم، خو مثلا مونږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې، هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي، نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي. نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی، خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی. هلته مثلا
په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی، داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی. یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي، خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي، ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي، او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي، نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت. مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل، زیات وخت به د هغوی یوازې و، یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو، خو هغه کورنۍ نظم یې داسې و چې مثلا ډېر کم خلک به و په کورنۍ
کې. همین خان، خبرونه ورسته د دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو. په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې، البته هیڅکله کافي نه دي. موږ کولای شو چې بیا هم په راتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو، خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده. په دې پوه شو چې په کندز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې به یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپله مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې مونږ راغلو د اول ورځې نه تر اوسه پورې مونږ ټول ګډ ژوند لرو. د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره هم بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای سره.
بالکل، مونږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلاره هم ټول هغه شان دی څنګه چې باید افغانستان کې وي، او څنګه چې باید اوسېږي د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړه وړه ټول په افغاني تګلاره باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرئ؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څرنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دی، همداسې واده دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لرئ چې نور تحصیل وکړئ، او که تصمیم لرئ چې د کار بازار ته وځئ؟
کار خو ضرور دی. زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو همدا اوس هم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایانو دو سمثینګ فار ا لیوینګ نو هغه څه کې سکو که کار خو کومه خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه ده نو هغه شروع کړی دی غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتمی هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدر من اوریدونکو په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدا.